السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس په جیش وزه سفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د ازادي رادیو مجله خبرو خو ترغه مخکې په څو دقیقو کې راپورونه او خبرونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ د مهم خبرونو سرټکی په جګړو کې د ملکانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په دوام د افغانستان د ملکانو په خوندیتوب باندې ټینګار وشو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله په افغانستان به په نړۍ کې منځوي نه شي. او د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ ځوروي او ګواښي چې د دغه هیواد د سپای بازاران انقلابي ځواک ویشتې وه. پوره خبرونه په جګړو کې د ملکانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په دوام د افغانستان د ملکانو په خوندیتوب باندې ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پیله د هغو ملکانو د خوندیتوب لپاره څو واره غونډې او کمپاینونه جوړ شوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راس په دې اړه په یو جوړ شوي بحث کې پرون د افغانستان په مسله باندې وغږېده او ویل چې د ملکانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي. اغلی راز د افغان حکومت لخوا په دې برخه کې د ځینو کارونو یادونه هم کړې ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله رسیږي او ورسره د جبري بې ځایه کېدو او کډوالۍ کړکیچونه هم زغمي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمېر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
خوای باید ملي په عزت و احترام مپره راغلي په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا ته نه ځي. افغانستان به انزوا نه میره. فصل نو مناسبت منطقه وجودي
لا افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د میله لومړی یعنی لڅکام یوې میاشت راهیسې پیل شوی او د سپتمبر تر یولسمې به بشپړ شي. د جرمني د نړیوالې پراختیا اداره جی ټي زیت غواړي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د جرمني د خبري اژانس ډی پی ای د راپور له مخې د دې ادارې یو ویندوی ویلي چې جی ټي زیت په سختو شرایطو کې هم په افغانستان کې فعالیت کولی شي. په افغانستان کې د جرمني له جی ټي زیت ادارې سره نږدې زر تنه کارکونکي کار کوي. دا اداره د جرمني د حکومت په استازولۍ انکشافي پروژې اجرا کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټوټر باندې په یو بیان سره لیکلی دي چې د تخار په چاهاب ولسوالۍ او صفکان ګزارې زنه لابدشت او کریم د تیلو ټانک سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ بېګا نښتې شوي دي. د ښاغلي آریان په خبره دیرش وسلوال طالبان په دې نښتو کې وژل شوي او شل نور ټپیان دي. اخوا د منلی چې په دې دفاعي حملو کې څلور افغان امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې ادعا په اړه باندې څه نه دي ویلي. په سیمه کې خپلواکو سرچینو هم د طالبانو د دې مرګ ژوبلې په ارتباط څه تبصره نه ده کړې. د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
سړک د غاړې بم د مونږ په موټریز کاروان باندې انفجار وکړ چې دوه نفره چې یو سکرتر دی او یو هم محافظ دا زخمیان دي. الحمدلله د مونږ خواته خیریت ده.
دا پیښه تېر مازدیګر د ننګرهار ولایت په شاهبرهان سیمه کې هغه مهال وشوه چې د کونړ والي له جلال آباد اسادآباد ته روان و. تر دې څو ساعته مخکې پرون سهار د ننګرهار د کامې ولسوال د موټر مخ ته چاودنه وشوه چې درې تنه پکې ژوبل شول. د دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ ځوروي او ګواښي چې غړي یې د دغه هیواد د سپایي پاسداران انقلاب ځواک ویشتې وه. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ وایي د ایران سپای پاسداران بیل دی چې ورسره حساب وشي یو سلو شپږ اویا تنه ووژل او اوس د ایران بېرحمه امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. دا خبرې د هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د مرستیال رئیس مایکل پیج په حواله پرون په اعلامیه کې راوړل شوې دي. د 2020 کال په جنوري کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهون ویشتې ده. د الوتکې اکثره سپرلۍ ایرانیان، کاناډایان او ترلاسو ډېر افغانان وو. د ایران حکومت د هر وژل شوي کس کورنۍ ته $150,000 تاوان منلی، خو ګڼو کورنۍ د پیسو له اخیستلو انکار کړی دی. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لورې د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کال پایه پورې د جعلي کاروونکو 150 شبکې پیژندلې او بندې کړې دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهره تیرېستونکي معلومات خپرول او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعالې شوې. او امازن کمپنی وایي د هالیوډ ایم جی ایم یا مترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې $8 میلیارد اخلي. مترو یا ایم جی ایم د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز باند د سینمایي فلمونو په ګډون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر فلمونه جوړ شوي دي. امازون تمه لري چې که دا سټوډیو واخیسته د نیټفلیکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه او په پام کې ده چې امازون یې په $8,450,000,000 ونیسي. ازادي رادیو ته غوښتست خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شوي سره مرستې وکړي. دا اداره وایي له نړیوالو څخه یې د سږ کال لپاره د 143,015,000 مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو پیسو یوازې په 34% ورکړل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع دا غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. ښاغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې چې د نن غرمه ډوډۍ درلوده دغه دغه کلمه دي د نن غرمه ډوډۍ په ولاړه د بازار سره سړی ما واسو وی بلاني کوجه په ټوله کې چې مان تر کوه سم په چا کې کول دي زه به ورولم چې درلوده به هیڅ ما مخ په غوړه راولم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شوي خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي.
ډېره بې ځایه شوي شکایت لري چې موږ ته باید عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډېره بد وضعیت کې قرار لري، خو متاسفانه د موسساتو هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډېر کم کسان سروې کېږي، نو په دې چې د موسساتو هغه سیستم یا کوبو چې دوی کاروي هغه اجازه نه ورکوي. نو بنان موږ او د بې ځایه شوي خواهش همدا ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت پاده څلور میاشت پاده خو نو کومکونه دوی څه کې دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره دوی خپل د کورو څخه راوتلي دي. ټول شیانې پاته دی، نو دوی هېڅ خوراک د شپې نه لري.
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزادې کړي او امنیت دې ورته راولي چې خپلو مینو ته بېرته لاړ شي.
را خلاص کی مر به هیڅ تر سوی تا واره دل ټپور ټپور مر ځای کی راز ځای کی نی مر مرسته غواړو تر مرسته تیر تا واره دل برای ما تر ساره پر خوف نه دی کړی پر دې مؤمنانو بدا چاچا وولې دې بیا به می راپورته کی بیا به پر دې مؤمنانو چاچا وولې دې بیا به می راپورته کی بس مر د دغه ژوند په خدای چې اس کړی یادی متر دغه یا سم دم د دغه ژوند خلاص کی یادی از مر منځ کی راایلای
د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له 11,000 تر 14,000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالۍ او د برشان له کوز یفتل ولسوالۍ څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لویې کمیشنرۍ برستیال ښاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمیشنرۍ له څه باندې 1,00,000 کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پریښودو ته اړ باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د اهل تشیع عالمانو شورا له حکومت غواړي چې د هزاره قوم او د شیعه مذهب پیروانو امنیت خوندي کړي. د دې شورا مسؤلانو په کابل کې یوې خبری غونډې ته پر خبرو کې سید شهدا خونځي باندې برید د نسل وژنې په معنا وباله. اخوا جمهوری ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیځې سیمې د امنیت د خوندیتوب په هدف ځانګړی پلان لري. بیاړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په کابل کې پر سید شهدا خوانزی له برید وروسته د اهل تشیع عالمانو شورا د دې ډول بریدونو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شورا غړي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر هغه وروسته روسیو کلونو کې پر هزاره قوم چې د یو بل مذهب پیروان دي تر برید لاندې راوستي. د دې شورا غړي پر سید شهدا خوانزی وروستي برید ته په اشاره دا ډول بریدونه نسل وژنه بولي. د اهل تشیع عالمانو شورا ویان محمد فیاض ارزګانی وایي تر هغه وروسته ډیر وخت اهل تشیع په ملکي ځایونو کې پنخه کړي.
په غیر پوځي ځایونو یعنی مذهبي فرهنګي او علمي مرکزونو کې چې د اهل تشیع اړوند دي ځانمرګي وسلوال بریدونه کړي کوم چې د هزارو اهل تشیع سیستماتیکه مسل وژنه ده.
خاله روزګانی د کابل په دهمه ځنګ تابعیان فرهنګي مرکز کوثر کورس او سید شهدا لیسی ته اشاره کوي چیرې چې ډېرې قربانیان هزارو. د شورا د یو پریکړې لیک په خبرېدو له حکومت وغوښتل چې د کابل په لویدیځ کې د دې ډول بریدونو د دوام مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر سید شهدا لیسی له برید وروسته خپل دویم مرستیال ته دنده وسپارله چې په دوه اونیو کې د کابل د لویدیځ له اوسیدونکو سره په مشوره د خلکو د امنیت لپاره یوه طرحه جوړه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د دفتر له قوله کلی دا طرحه بشپړه شوې خو ډېر جزئیاتي نه دي روښانه شوي. دغه شان جمهوري ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیز د امنیتي خوندیتوب لپاره کلکه اراده لري. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال محمد امیری ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان شخص رئیس
افغان حکومت او خپل جمهور رئیس قوي اراده لري څو د کابل په لویدیز کې د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره یو طرح عملی او بیړني کارونه وشي.
انجام شوه
پر سید شهدا لیسی د موټر بم برید او پسې د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله د رسمي شمیرو له مخې له 500 زیات کسان ووژل شول او له سلو زیات نور ټپیان شول. خو ځینې سرچینو او رسنیو د وژل شوی یو شمیر 50 یا د ټپیانو یو سل وټ سال ویښتنه خوده لري. دا برید چې ډېری قربانیان ملکیان او په ځانګړي ډول د خونځي زده کوونکي په کور دننه او نړیواله کچه له سخت او تون غبرګون سره مخ شو. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او هر ورځ د بمي چاودنو وسلوالو نخوتو او هوایي حملو له کبله ملکیانو ته امر ژوبل اوړي. بغلان، لغمان او غزنی هغه ولایتونه دي چې په وروستیو څو ورځو کې پکې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او د ملکي مرګ ژوبلې زیاتېدو پکې اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هرکلی وکړ. دې شورا د ایران د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان لکه محمود احمدی نژاد او علی لاریجانی چې د پارلمان رئیس و رد کړی دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي او د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې خپلې رایه وکاروي. نور حال په دغه راپور کې او تر هغه وروسته هم د ازادي راډیوي مجله خبریږي.
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپله وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي
و برید پای صندوق رای بدید به حرف این کسانی که
د رای صندوقونو ته لاړ سئ او رای ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتیږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي که د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتورۍ څخه به یې لاس اخیستی و. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو شمېر دومندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه یې خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې و کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډېر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکي په دې باور دي چې د خامنه ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د ده تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومې کلیزې په مناسبت په واوري چې دې بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
په همدې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي، هغه شعر چې ونشرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو لومړی د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
شاعر او لیکوال تاج محمد یاری حسیر وفات شو. ارواښاد یاری حسیر د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی و او په ځوانۍ کې شاعري پیل کړې وه. نوموړي د کابل په فرهنګي غونډو کې فعاله ونډه اخیسته او د افغان ادبي بهیر غړی و. ارواښاد یاری 40 کاله د افغانستان په مطبوعاتو کې کار کړی و او په وروستیو کې د ملي ټلویزیون د آواز مجلې مسؤول مدیر هم و چې تیره اونۍ یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. افغان ولسمشر په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري مطبوعاتي دفتر ویلي دغه وړاندیز د هلمند خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وسیله تر ولسمشر محمد اشرف غنی رسیدلی و چې د غوی په ویشتمه ولسمشر دا وړاندیز ومانه چې له مخې به یې په لښکرګاه کې یوه څلور لارې د محمد الیاس دایی په نوم شي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شاوخوا و میاشتې مخکې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو، تیرونه خپل 350 غونډه وکړه. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر اپیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابر کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطاولا ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیستې د بهیر په اړه راته وایي.
چکه موضوع گرم موضوع وی او ډیر مثلا د خلکو اړتیاوی پر هر مهم موضوع باندې بیا درې کسان د هغه موضوع د هغه هغه فعالانه هغه پوهانه په اصطلاح چې هغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغوی خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته دغه کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول دپاره مهمه ده، یوازې د یو کس دپاره نه. او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي، موضوع سمه تشریح کړي، یعنی د موضوع د لا تشریح دپاره، د ښه تشریح دپاره، خلکو ته د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې دی ریفرنسونه وګوري. یو اونۍ وخت کې دی باید هغه خپل پریزنټیشن په لنډ وخت کې او ډیر غنی وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډو ته راغلی یم، زه یوه اونۍ داسې اپډیټ پاتې شوم. یوه اونۍ مې په دې فکر تیره کړې ده چې زه څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم. یعنې که سړی په معمول باندې روان وي د خپل روزمره ژوند، کله چې دلته راشي خوشحال بابا فکر بهیر ته خلک وګوري، یو پریزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې په اړه وي یا د سیاسي حالاتو په اړه وي، نو سړی چې کله دې ځای نه بیرته وځي د ترسې پچکاري شوي وي چې دی به کوشش کوي چې په ځان مخکې کړي. یعنې هر اونۍ چې دلته غونډې ته راغلی یم تر بلې اونۍ پورې یا تر میاشت پورې ما حتماً یا مطالعه کړې ده، یا دا چې په یو موضوع باندې مې تحقیق ډېر کړی دی، یا دا چې د ځان دپاره مې یو ټارګټ ټاکلی وخت مې ځان رسولی دی. هر سړی چې دلته بهیر ته راځي هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي. هر سړی خو نه راځي، خو فکري خلک راځي او فکري خلک نورم تازه کېږي. فکر ته لکه ګل ته چې اوبه ورکوي.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونی خپل 350 غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت او یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنیک مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په غبندې وه ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغه څه وو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا یو بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې، او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنې هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي، یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نو بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چونکه دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملا تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک وو. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې وو چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دا هغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول دې نه زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډېر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پېښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشاله فکري بهیر د غونډو جوړښت دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کول، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو، اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړې کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنې د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنې یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل، او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنې غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نوی راغلی، یعنې هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنې دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو مونږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کوو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی مونږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د وی زاوینه نه وو، دا د مختلفو زاوینه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو، هغه دودیز شکل نه څه نوې خبرې مو دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدل چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې په خواینه و اورېدلې. زه فکر کوم دا یو ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده، او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و. یو بل ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو، او دویمه خبره دا و چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو. دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو، د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې وغونډه کېږي، خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدود پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوې شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي؟
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته دی هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې. هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپونه وخت په وخت موږ دوستانو سره شریکول، اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول، او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی کچا غوخته د زمو غوند وسم تعقیبول شي په فیسبوک خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د غل لارنه اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس دې نه د هر غونډه هغه ایډیټ شوی بڼه د په شریکو کو چې دوستان وکول شي چې کوم موضوعات چې دی خو بیا غو تعقیب کی او هر وخت چې غوړي تعقیب کی نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی ورته اوس موږ دغه امکانات نوم کې استفاده کوو چې دوستان وکول شي دنیا په ګډ ګډ کې د خوشحال بابا فکری غونډه تعقیب کی
روحي صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورې نه 350 غونډه ده تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوی دي زه کله چې دغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی دویمه خبره دا ده چې کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر جوړ شوي دي په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی د پخوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنی شخصیتونه کله چې موږ غږ وکړو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډون وکړي په غونډه کې نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی
ورسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسما موږ د دې جواز واخستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تنک ټانک چې ورته وایي د په پسل دینا څېړنې وکوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهم مسلو باندې به تحقیق کېږي څېړنه به کېږي په هغې باندې یو بحث به کېږي او همدا د خوشحال بابا فکري بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي غني کېږي بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي که دا ټولنیزو اقتصادي او سیاسي دي هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زموږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي
سبحونه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې اړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې اړه وی رستم ده او سهراب ده پرسیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو د حکمت یو خبر پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسنا پسرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت گلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونا په کړنګ د مکتبونو دیوالونا په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونا په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کړنګ دی د کمزوري کوپړې سپین بلوري جام دی په کیسکلی زورور د غرور بنګ دی اتلان په کی سرزوري جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی گڈوی زہر پوینا دخوارانو پغمیو پسی مڑل کماران دی
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
ناراضي لاسونو ته وږمه هوا ما بدرلېږلې وه تازه هوا دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا تیز له هوسیو سره تله هوا سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر ووهي جانان ته دنداسه هوا کډه شوه له حسنه په سندرو کې نرمه له مالوچو نه پسته هوا حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا تا سره جنت کې ګرځېدم زه ولو کې سنځلو کې لمده هوا ونه څېده شوخه په شوخیو کې شعر در راغب کې غړې د هوا
ډېر مننه راغب صاحب لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و کنه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږیږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله سوې ابتدایي شاعري یو 10 غزلې منځنۍ شاعري کېدای سي یو 20 غزلې نور اکثره شاید نوې شاعري پکې
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي یو مثال کېدای شي هغه هم د یو وخت تجربه ده د یو وخت خبرې دي اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغسې راته ښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې
خو څو علتونه لري څو عوامل لري یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کېږي هغه پکې نه مراتېږي او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو نه به یې رنګ خرابوو او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو
یعنی معنا تاسو وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي
او دا حتمي ده دا موږ یوازې نه ده کوم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده دوی هغه خپل
ابتدائی او آخری آثار ټول نه چاپ کړی. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره یې لیکنې، شاعری او آثار پخیږي. نو جامعې ته، خلکو ته، او شاعرۍ ته، او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه آثار پکار دي. موږ نشو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسې سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي، استاذ په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همدغسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغو نه ما د همغو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک وو. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یاته ما به کله کله ټوکې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کیت ده، مال دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی، دا خو ژبه نه لري، مال زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه، دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر د هغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا یې ما تجربې دي، او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرمه، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. سطر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تور تمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
ډېر عالي راغب صاحب، ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې یوې خبرې ته پام شو، هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی. یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي، صرف غزل ورسره لیکي یا یې بیخي نه ورسره لیکي، نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي که نه؟ اوس که عنوان ټاکئ، مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ، یو نوم ترې راواخلئ، نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی؟
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده، او دې ته باید ښه نوم ورکړو او ښه نومونه ورته انتخاب کړو، ټاکو زما په نظر. او مرسته کوي د چا سره؟ د لوستونکي سره. کله چې یو څوک کتاب لټوي، یوارې په عنوان سترګې لګېږي که نه، بیا هغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي، هغه سره مرسته کوي. غزل خو ټول غزل ده، خو کله چې دا عنوان یې ولید، اکثره خلک داسې بیا سیده په هغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي، او د عنوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي، نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغه شعرونه هم شته، او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه، دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه، شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نسم، شاید هغه کړي رد کړي او دلیت کړي می ورک کړي می دي چې موسیقي صحیح نه وه ردیف او قافیه صحیح نه وه. زه د ردیف او قافیه سره ډېره علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو هغه پکې ورکېږي. هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه ځي. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګېږي. هغه شعر چې ونه شرنګېږي ما نه خوښېږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته ما مشوره کړې دوستانو سره کنه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی کنه. ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګېږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسو ډېر وخت شاعري کړې ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري نو ټول نه شو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمېرو چې هغه ډېر څرګند دی او ډېر ضروري دی او ډېر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کي صحیح ده، ډېر ښایسته دي، ډېره زیاته ګټه هم لري. خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړېږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. مونږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو مونږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به مونږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که مونږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو ځکه هغه تیار ښه دي. مونږ نه شو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نه شو اضافه کولی معنا
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سل فیصد خپله شعر تقلید ده. یوازې چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر ووایي.
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او که نه وایي چې بیخي دې نه لیکل کېږي هماغه شعرونه دې ولوستل شي صرف.
تشبیه، استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړی هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو. که مونږ نوی شی سم او ښه نه سو راوړی هغه زاړه شیان په نوي شکل که مونږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چېرې هغه هم بیا څوک نشي نوي کولی مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دي پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نه سو پرېښودی. اوس مثلا مونږ ښه ژوند نه سو کوی دا په دې مفهوم نه ده چې مونږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقوو بیا به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نه شي کوی چې ژوند پرېږدي. نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم همداسې ده، شاعري به مونږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بېنوم او بېنشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسن د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وږم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده.
پټه ساته پټه مستی مست دی د دارونو مست څومره دې راغبه برالا مستی کرلې
توی شوی لفرهاد د زړه وینې کتابونو کې نو ګوري د اسره کرشه شیرینې کتابونو کې سور سور میں دزڑا دوین و رنگ پکے سپین شگوفے خبر سپین کتابونو کے مست زانے یو کتار غزل دزڑا والو تے کے ناستے پستے پستے دمین کتابونو کے سست شاعرینن پا پختو ادب کے ڈیرہ دا ولی کا مصرے مصرے زرین کتابونو کے تور اترے پاست پاست بانا کو کراون غاڑا وکارا غزل خی مہین کتابونو کے ورین ورین غزل ووایا راغب د ورین تندی ما را ولا یو څو په تندی ورینه کتابونو کې
ډیر زیاته مننه
تاسو نام ډیر مننه کوم ودان آباد اوسئ
په افغانستان کې د جګړې لګرمېدو سره کېدې شي ډیرو بیا د ژمي هیله کړې وي چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کیږي د نصیر احمد احمدی همداسې یوه کیسه د خپرونې په دې برخه کې در اوربو چې مرکزی کرکټر یې د ډېرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي
د واورې سړې د دلوی د میاشتې لومړی مازیګرو چې اسمان سپینو وریځو ونیو واوره پایل شو په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لویشت سپینه کړه ورېده اوږده شوه یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله و واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل خلق تنگ شو او چې په څلورم او پنځم ورځې هم لمر ونه لید خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل واوره ډېره ورېدله ما په خپل متر ورسره ونیو نوي سانتي تر رسیدله څوک د باندې نشو وتلی ګشت او ګام نه کېده آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وې نه پوله ښکارېده او نه هم پټې ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه ځکه به نو د جمعه تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په توده ځای کې به نه ځای کېده ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده دی یو ژیړ مازیګر کلی ته راغی شل دېرش افغانۍ ټولې کړې په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت واوره په شدت سره ورېدله بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله دی ډېر نه غږېده غلی سړی و چورتونه به یې وهل خو کله کله چې به د واورې بدسرکې غټ شول د ده سترګې به وځلېدې په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې دوی به په ټیټ غږ ویل بوډا ته خدای ورکړه په توده تاوخانه کې پروت دی مفته ډوډۍ ورسېږي نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله بل به په ملنډو ورغبرګه کړه څه یې کوې ځمکې به یې ډېرې وي ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود دوی به بوډا ته اشاره کوله له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل په پنځم سهار واوره ودرېده کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل ورخت بیا پیل شو بوډا تاودیدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل په خوند یې وویل مکه ومکه چې ووري دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ یو ځوان بې حوصلې شو په خوشکۍ وویل کاکا څه دې پکې لیدلې دي قرار پروت یې دا ځل به د یو بام ته ور وخېژوم بیا به دا خبره ونه کړي یو بل په ملنډو ورغټ کړ څه کوي ځمکې به یې ډېرې وي د وچکالۍ غم ورسره دی په دې خبره څو ځوانانو وخندل بوډا یوه شېبه غلی و ما یې سترګو ته وکتل اوښ کې پکې رغړېدلې وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې ورو یې وویل بچیانو نم ځکه لرم نه کور او نه هم کوم خپل پردی او بیاو کلونو ته رسېدلی یم ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مه کوئ وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم خدای مهربانه دی له لوږې به نه مرو خو زه دا سپین بڅرکې د بل څه لپاره غواړم بوډا غلی شو کلیوالو ته یې وکتل هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې بیرته یې سر وځړېد یو سړه سای وېستا په خوابه دی غږی وویل تیر ژمی واوره کمه ووریده یوازې یوه میاشت پرته وه خو بیا هم خو د کلي لارې بندې وې تګ راتګ نه کېده پښه یې نیوله د موټرو موټرسایکلونو او ټانګونو سینې یې راګرځولې کرار کراري وه خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې ګولۍ ووریدې زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سوري ته پرته واوره سره کړه د واورې ورېدو ته مه خفه کېږئ دعا وکړئ چې ډېره ووریږي هومره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي
درنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
میکا لاسونا خو دن ماتی گی راشا راجگ میکا لاسونا خو دن ماتی گی باقی را زد خپلو خو لانگی راغلی